اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی امرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې طالبانو د خپل واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت نن په کابل او نورو ولایتونو کې مراسمو ته آمادګي نیولې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی استبدادي واکمنۍ رد کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقوقو او آزادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي. طالبان په افغانستان کې واک ته ستنېدل د فتح ورځ بولي او ټاکل شوې ده نن یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایاتو کې تجلیل کړي. بلخوا له هېواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعیا نیولې ده چې په دې ورځ په څو هېوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمني وغندي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا شناسي ادارې خبرپاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال ویدیزو، لویدیزو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. په پېښور کې د پولیسو مرکزی دفتر پرون وویل چې چهارشنبه شپې مهال وسلوالو د پېښور په حسن خیلو کې پر تاڼه ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. بیان وایي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ په بر دیر کې د پولیسو پر ګاډي حمله وکړه چې پکې درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. دغه راز په همدې ورځ په کوز دیر کې پر پولیس پوستې په برید کې یو سرتیری وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې پولیسو د اگست په 14مه په بنو کې پر یوې پوستې د وسلوالو برید په شا تمبولی دی او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پر پولیسو د تازه بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ته سره کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې معاملې ته چمتو دی. بلورته پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو اخواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان له خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. واکته د طالبانو د بیا ځلي ستنېدو څلرمه کالیسه او لنړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو غوښتنه.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروایي د دې لامل شوي چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هره ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ د هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
سیګار وایي طالبان د نړیوالو مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي.
کوم مرستې چې د WFP لخوا یا د نورو مرستندوی ادارو لخوا WFP لخوا دلته کومې ولسوالو ته راځي، مثلا زر کارټونه د خوراکي توکو مرستو په نوم خواړه بیا درې سوه د تمام چارواکي سره ده.
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د جګړې په اړه نن خبرو ته سره کینی. په پکتیا کې د کورنیو محصولاتو د نندارتون په اړه هم یو رپورټ لرو.
قالینو اوبدلو په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونه شرکتونه راغلي اشتراک کړه د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی مواد او د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي اشتراک
کړه. نور مطالب هم لرو را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې د دوی په ټکو د طالبانو زورواکه او استبدادي واکمنی رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو د هر ډول اقدام په وړاندې مقاومت وکړي. دوی په یو اعلامیه کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دوه د څلور کاله پوره کېدو په تړاو یې خبره کړې، زیاته کړې چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په خپلو بنسټیزو حقوقو او ازادیو پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
داسې مهال چې نن د اګست 15مې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول، د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو زورواکه او تاوتریخوالي کوونکې واکمني رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو لپاره د هر ډول هڅې په وړاندې مقاومت وکړي. دوی د دې ورځې په تړاو په خپله اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان وضعیت جدي دی، خو دا باید یوه له لاسه وتلې قضیه ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه باید د دې روایت پر وړاندې چې ګواکې دا حالت د مخنیوي نوړ یا نه بدلیدونکی دی ودرېږي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو او ازادیو په وړاندې د پله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي او طالبان پرته له دې چې مشروعیت ولري یو تبعیضي او د جنسیت پر بنسټ ظلم محور نظام یې رامنځته کړی چې په ټکو یې دا د بشریت پر ضد د جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې څرګند مثال ګڼل کېدای شي. دغو کارپوهانو همدارنګه ویلي چې اقدام نه کول د طالبانو ځپونکې واکمنۍ ورځ تر بلې پیاوړی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان نجونې چې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړې محرومې شوي دي وایي د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان ځواکمنوي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروايي د دې لامل شوي چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هر ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامدار او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ په هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د زیاتېدونکو ځپنې پر وړاندې باید له نړیوالو فشارونو او حساب اخیستنې نیولې د مدني ټولنې تر ملاتړ، د جنایت په توګه د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندلو او د بشر دوستانه مرستو تر زیاتولو پورې له دې ټولو لارو اقدام وشي. کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې بدلون په تر ټولو ښه ډول سره د افغانانو لخوا رهبري کېدای شي، خو دوی دا کار په یوازیتوب سره نشي کولی. دوی په خبره په اصولو ولاړ، متمرکز، دوام او د پیوستون پر بنسټ نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده او دا نه یوازې د افغانانو په ګټه بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. په دې اعلامیه کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه هم شوې، لکه په عامه ځر کې د مونږ خپل سرینیونې ربړونه، د اعتراضونو ځپل، د خپلواکو رسنیو غلي کول او د لږکیو پر وړاندې د طالبانو پراخ تبعیضونه. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول. دوی د 2021 کال د اګست په 15مه چې د 1400 لمریز کال د اسد څلورویشتمې سره برابره ده، د کابل په نیولو او د پخواني جمهوري نظام په نسکورولو سره خپل دوهم ځل واکمني پیل کړه. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر حقونو نقص او د رسنیو فعالیتونه محدود کړل او د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو هم تورن شوي دي. خو د طالبان حکومت تل دغه تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د طالبانو د حکومت د بیا واکمنی په څلرمه کالیزه میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونه تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو دروازې په مخ تړل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت وو. زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړې دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی سه کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادۍ راډیو سره خبرو کې وویل دا او همزولې لدې کړيږي چې هلي نیمګړي پاتې دي او څوک غاګ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو حالکانو چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناست ده.
زه مکتب وخت او مغو تقریبا په اوه مواتم سنت کیو ما بده ته زه په پنځه نه تاسو نه مخ کې خلاص کړم زه به تاسو نه مخ کې دغه رشته ته کامیاب شم. هم ژوند د تقدیر لوې برعکس وکړل ا دې دوی کانکور وایي سبب لا ورځ دی امتحان ورکې او زه لا ما غسنوس مو مکتب نه دې خلاص کړم.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بیبرخلیکي کړيږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیون افغان جون تر شپږم ټولګي پورته خوانځيونه بیبرخې شوې دي.
وځه لورونو سره یو ځای خوانځي تلتل پلم خو چې کله دوی سار وختي خوانځي تزین زه کوخه کوم
دا د خوانځي بل زده کوونکې هریواده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هله لري چې کاش کې دا هم په نرینه جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وایي د دې او ټولګیوال ورور هله دا و چې ژورنالیزم وایي
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هله درلودل وڅاغه وینم ماغه په هانتون هم وای او بلا بل زای کی دند حملري نو زه چاغه وینم مانو زما او زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خاصه امنه ماته رزخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفقېګه ماوزه وایم کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای.
لزده کړو او تحصیل محروم جون داس محل خپل نیمګړی هلی جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه وخت لرسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروسته یو کې د نجونو په وړاندې د پانتونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینی هیله روغتیايي نیمل وړو زده کړو ته وچه په کابل او لوی ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2020 کال په دسمبر کې دا غنیمه علي تحصیلي موسسه هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي. لرو پروتو له سوالیو کې خو ایواز ما غد ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازینه د سپینې صحیدی چلته ایواز یو قابلیت
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځي او په هنتونونو د خلاصون هڅه نکوي بیا د رختونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزې په کور کې نه نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې واز د خزې زیګون واز د خزې امیدواري نه ده. ځینې د سي نور مشکلات دي چې وخزې نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نه د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اوساسو ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته د وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه وکي کنري وکي کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنه د خوانه معاینه شي دا معاینه باید یو خزه جلدی ډاکټر وکي کنر جلدی ډاکټر وکي دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وي خزه دې په کور کې نه خزه بیا دې په توقوم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غه کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کني لاري نرس لاري خزینه کني لاري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکې محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند مساکلای او اوسیدونکو وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغان شمیر زیات خو ډاکټرانی او نرسانی بیخي کم دي.
او بیخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بیخي ډیر دي نو د نرسانی ډیر بنایت کم دي. چې د بدرانه ډاکټرانی سمنګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګانشمیر کورنۍ له وطنه پتیخت دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلی پوره کړي.
او ولاسو په حکومت په دوه باندې موږ دا غږه چې د مخوندې مې احتیاج وي د مخوندې مې محتاج وي مخ پاکستان ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپګو لورانو پلار دی او په خبره یې ک د زده کړو دروازې ورته خلاص نشي دای هم ممکن کډوالې ته مجبور شي.
سمګ سبا یو ولادت څنګه لپاره غاښ در لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا کوم کې یا په هغه کې په ایران کې تبعه کوو پدایو کوو دا مو یو عادت دا مو خاور دل دی خو دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته مليون ډالر راکړي دې خاورې زنه وزم لیکن واځنه ستونزه مې دا عادت چې بل خپل خپل تلاش په لوران راکړي کچیر دې مال روانه ته زده کو دروازه بندي نو شاید دا شای ما مجبور کړي زه وځم بل پاته ځنو بس.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي خو اوس دا ښکاری چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده.
مش پر سم لار سم کړي
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خپل یو ورستۍ مرکه کې ویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمه بولي او له همدې کبله په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپل واکمنۍ په لومړی او درې کلونو کې نږدې 30,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکارۍ او سازمان ګڼ شمیر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساينسي، طبي، انجینري، تخنیکی او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ترسره کینی. په دې درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په الاسکا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې یوې معاملې ته چمتو دی. ترامپ د فاکس نیوز رادیو سره په مرکه کې وویل چې هغه باور لري چې پوتین قانع دی چې د الاسکا د سرمشریزې غونډې په جریان کې یوه معامله وکړي. ترامپ وویل هغه به یو جوړجاړی وکړي، زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي او موږ به یې وګورو. بل ورته په مسکو کې پوتین د کرملین لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زلنسکی لغونډې وروسته وویل په هر ډول سیناریو کې به اوکراین خپل ځواک وساتي. هغه زیاته کړه موږ د واقعي دوامدارې سولې لپاره د امنیتي ضمانتونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. زلنسکی د داسې شرایطو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ چې د هغه په ټکو امریکا بریالی شي، په روسیا فشار راوړي تر څو له وژنو لاس واخلي. زلنسکی لندن ته له سفر یو ورځ مخکې برلین کې د څو اروپایي هغو مشرانو سره په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړ چې اندېښنه لري چې د ترامپ او پوتین د غونډې له خبرو ګوښه پاتې شوي دي. فاکس نیوز سره په مرکه کې ولیدل شول چې ترامپ د دغو اندېښنو د کمولو هڅه وکړه. ترامپ دې ته اشاره وکړه چې پوتین سره د غونډې د نتایجو پر وړاندې کې کولای شي زلنسکی ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره د ټولو دریو مشرانو په ګډون دوهمه غونډه جوړ کړي. ترامپ وویل دا په دې پورې اړه لري چې پوتین سره زما د غونډې په جریان کې څه پیښیږي. زه به ولسمشر زلنسکی ته زنګ ووهم چې راځي هر چیرې چې موږ سره ګورو هلته به راوبلو. غزیا تکړه دوهم غونډه به خورا مهمه وي ځکه چې دا به یو داسې غونډه وي چې دوی به پکې یو جوړجاړی وکړي.
ټرمپ روسیې ته خبرداري ورکړی چې چیرې د اوکرين پر وړاندې خپل جګړه ونه دروي نو له خورا سخت او عواقب سره به مخ شي. خو کیف او اروپا د الاسکا په خبرو کې شامل ندي او اندېښنه دا ده چې امکان لري د اساسي امنیتي ګټو لپاره د اروپا او اوکرين هیلې له پامه وغورځول شي. ترامپ دا تفصیل ورنکړ چې کچېری مسکو په اوکرين کې خپل درې نیم کلنه جګړه ونه دروي نو لکومو پایلو سره به مخ شي. خو هغه وویل چې د خبرو اترو هدف د جګړې پای ته رسول دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ او پوتین د غونډې په نتیجه کې به اوربند رامنځته شي؟ ولسمشر ترامپ ویلي دي چې په اوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې ښایي ځمکه تبادله کړي. اروپای مشرانو او زلنسکی د الاسکا د غونډې په درشل کې هڅه وکړه چې غږی واوریدل شي. دا ښکاري چې واشنگتن د جګړې د پای ته رسولو لپاره کیف او مسکو یو لوی هوکړې او جوړ جاړی ته چمتو کوي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس خبرداري ورکړي چې د سولې هر ډول تړون امکان لري دواړه خواوې خوشاله نه کړي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې ترامپ د تیرې چهارشنبې د ورځې په تلیفوني خبرو کې ورته په وضاحت ویلي چې پوتین سره غونډه کې غواړي اوربند ترلاسه کړي او د اوکراین پورې اړوندو سیمه ایزو مسلو په اړه به یوازې د اوکراین ولسمشر مذاکرات وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار طالبان تورنوي چې په زور د نړیوالو لوري بشري مرستې غصب او د خپلو ګټو لپاره ترې کار اخلي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللای او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخله کړې. اکثر مرستې غصب او پټکوې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه 1300 مخیز راپور کې چې د اگست په 14مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړې چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې پټکوې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی. سیگار زیادہ کڑے تمل کرو ملتن و چاروا کی لقراردادی بنسٹن و رشوت اخلی او طالبان و سرائی شریک وی. خود مل کرو ملتن و کم ادارے لا دا سیگار د راپورت خبرګون نه دی خودلای. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي مفتش ویلي چې طالبان د توکم یا قومیت پر اساس مرستې ویشي او د مرستو ته د توکمیزو لګکیو لاسرسی محدودوي. په راپور کې دا هم راغلي چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول سوی ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویو ادارو کارکوونکي هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د وی نړیوالې ادارې کارکوونکي او ځایي مسول چې نه غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو لامل سمې نیمه مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کوم مرستې چې د ډبلیو فیل خوا یا د نورو مرستندوی ادارو لخوا د دې سره خوا د تکمې پر سوالو ته راځي، مثلا نظر کاټونه د خوراکي توکو مرستې په کوم خوا به د ریسو د تم هم چارواکي سره تر ځکه وي خپل کارونه کوي او بیا پاتې وسو د ملکانو د سرمنو په تورونه باندې ویشلو اپا او کیما نو مسلې کو ته نرسي نو مداخله کیږي او کمدان ګوښه کیږي او ویتا اجازه نور کول کیږي دي چې او سره په
د سیګار تر راپور لمخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. خو دغه مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار د 22مې ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جمعه دغه خلکو سره څوک پیژني والو دوستي ورسره واغه دی هغه یې امر نه سرغړونه ول کی دی هغه یې امر ومن دی هغه رازونه افشان کی نو خلکو ته رسیدي نور ته نه رسیدي زه خپل دواړه پخې مې نشته خو لیکن ما د مرستنه دی اخیستی
د سیګار راپور کې د همراغلی چې د بشری مرستو په برخه کې یو افغان کارکونکی وروسته له هغه ووصل سوچې د طالبانو له پوځي کم څخه د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې و خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او مرستی علی حمدالله فطرت د راپور تر خبرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د ایداو او څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دوی د حکومت ویان رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواکه توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویه ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه یې ونیسي د سیګار د ویپاڼې د معلوماتو له مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو سوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنیو پخوانیو امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی خپل دا راپورې د چهارشنبه په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې سوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې د اوچا دا راپورونه رد کړي وو
په ګردیز کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي څوکو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی د دغه نندارتون په اتیاو بیلابیلو غرفو کې تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور په نوښت د اړوندو ادارو په چوکاټ کې پاتیا غرفو کې د افغاني صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخه کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونه ته د خلکو هڅول یادوي د برنامه یو منتظم مسعود حقمل مشال رادیو تو ویل
قالینو عبدل په برخه کې د هواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونه راغلي اشتراک کړي او دغه راز د مرکز پکتیا او ګردیز ګردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانې دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچېری حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پر ځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ور باندې لوړيږي او استعمال ژر دودیږي یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
متاسفانه چې موږ بار بار د پیشنهاد کړی خپل توګي شریکی کړی دي اما یو اداره هم د حاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توګي وخت یو بل موضوع چې مؤسسات مورې دي ناستې ځینی استاد شته خپه دي شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبريږي هم نه
سوداګر او صنعتکاران زیاتوی سره لري دي چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه ښه شوی خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي یو بل سوداګر شریف الله ویل
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطن دي دلته مونږ ډیر افوه خلکو ته یو اوس دا وکټوري انرژي سو اټک انرژي سو زیاتره خلک چې دا کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي لا دا افغانستان نه زینور هیواد وته نو ډیر خوشحالي نو ډیر ګټور تمامي کې مونږ ته نندارتون
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یوه دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو، اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخي پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنې ترسره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار موندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه هلته په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار موندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو ښه تګلاره.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخي مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د ازادي ملما
احمد شبرم سلامونه. نن مو داسې څوک میلمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړی او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا میلمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلې.
مننه تاسو نه.
تاسو په خوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه؟
زه د 1915 نه تر 1922 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم ده. بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې، په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېده.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستئ. وبخښئ، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه وه، یو شی وو چې داسې مرستې ته یې اړتیا وه، یو هیله من وو. دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي، د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلی کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده.
د دې چکسلواکیا تجربې ته که راشو، تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور صنفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیې ته. یو لس میاشتې مو سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چلنج و د موږ دپاره. او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی.
په کوم شهر کې مو طب ولوست؟
کوشیتسی د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سی یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو وویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څنګه یعنی که څه هم تاسو خو د چلنج خبره یاده کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا نجونې و هلکان به لاس په لاس یا سره تاوېدل یا بل بیمه چې کول دی موږ دپاره په عام محضر کې یو نوې او جالب خبره و او بل بیا موږ ټول شپه په ریل کې سفر وکړو کې هم وو او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپل راواخیستله او خوړله به موږ ته به سات نه کوه خاطرې او چلنجونه دي یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده او میدان هوایی کې د داسې کلتوري شوک یا نوې خبرې وي بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخی او بل ژبه په بل محیط کې نو ډیر لوی سخت و دا ډیر سخت چلنج و او سخت کار و خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو و موږ شپه ورځ درس وی نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و موږ تقریبا یو 15 افغانان و او یو 30 سلواکان و نو دی هغوی په مابین کې کینه ولو موږ سمه ژبه هم نه وزده او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډیره ټیټه وه نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه او موږ لس میاشتې تنه ژبه کې بلد وو یو څه اساسات مو زده کړي وو او بل د مسلکي د نگاهنه هم موږ ډیر ضعیف وو لکه بیولوژی او جنتیک او فیزیولوژی دا دوی دلتا پا دولسم سنف که لسم دولسم که ویلی دی نو دی مسلکی دی نگان هم روستا پاتی وی باید شپا و رد کوشش کرای وی چی هم مسلکی موزان را سواله وی یا فصل یا متن موگ باید دی سلواکانو یا واره بی پویدل موگ باید سلور واره تکرار کرای وی چی مقصدم زنی اخیسته وی
په دغه کوم شار کې سی تاسو تبول وست بیا ورسته په خپل ژوند کې بیا هم د شار ته ورغلی یاس؟
او زه دوه درې واره ورغلم څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو هغه پانتون او ته پانځه مې ورته وښوده ډېر جالب و ده او زه څو وارې ورغلی
څه احساس هم کوو یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا بیا ورځي څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ورپه یاد کېږي هغه خ وخت خ خاطرات خ دوستان التمت ملګری او یو سلواکی پروفیسر هم هلته ولیدل غوی به مل ماکلو کورت او ځنه استادانو سره ولیدل او د ما د هیله واغه هم دا و چې کاش کې هم دغه سپانتو کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست یو وخت هم پکې تیر کړی دی بیا له کلونو وروسته ورځي څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کېږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري ډېر ښکاله وروسته چې ته یو ځای ته ځې سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زور شوی دی یعنی اولادونه مې او وخت نه و دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله و ارمانونه لري چې زه به دا طب ولونم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دیساپوینټمنت و دیساپوینټمنت پښتو کلمه یې
تاسف دی
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته او مریضانو ته کار وکم خدمت وکم نو دغه ډېر احساسات وو چې
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کال مخکې په جرمنی کې په روغتیایي برخه کې کار کاونو الته مو دغه تند نه ماتیده؟
نه زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله و ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کال دوام وکړي زه لس کال قبول نکم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورزی بلاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکی ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نره کوله او دغه زه ډیر مایوسه کلم او ډیر دپرس وم. زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی زحمت میویست هر څه می چې انرژی و تمام میکله آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نلری دلته کار وکړي او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
طبي برخه کې مې داسې یو سو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پانتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي خو که سړی سیستم باندې کار وکا هغه په سلها و په زرها و خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي. ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کا او روغتونونه جوړ کا په دوغو اکلا پورې ما ډیر زحمت بیا ویستا درسونه می څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نه وروسته هم دا زمینه ما ته برابره نه شوه.
ډاکټر صاحب که چېرته افغاني تر شو یعنی تقریبا 14 کاله مخکې په هامبورګ کې چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه ل پایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما یې خیدې خودلته مستر نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانان او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي. د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
او د ادغام خبره داسې ده موږ یوې خانه واړو چې افغانان د مشوره او چې آلمانی ژبه زده کړه دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت که په دولتی ادارو کې بیا په هغو کې کار وکړه یا نوی مسلک زده که او تحصیل وکړه او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو تر څنګ موږ وایو چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. دا د ادغام معنی نه کېږي له بده مرغه ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغانی هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کړو یا دا معنی کېږي. نه هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په په ادغام باندې او زه خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید دلاسا ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په مخپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایل کې له بده مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي، چې په دو برخه کې مو کار او خبرې
اوسېږي. ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم داسې سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومان ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، دیته مو شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس، د پښتو ژبې کورس جوړ کړ، کتابونه مو کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو کې چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپله درسي مواد ولی کو برابر کو فوتوکاپی کو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې مو رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کار م خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړي دي، شمېر څو تر رسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه؟ مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 نه، دا د بیلابیلو ژبو کتابونه دي، د بیلابیلو برخو رشتو په هکله دي. د ماشومانو د پاره به د ژبې سره شاید تر څه کم سل وي او یا اتیا به وي د ماشومانو د پاره د ژبې کتابونه. او بل د هغه آلمانانو د پاره چې دوی پښتو زده کوي، لکه موږ داسې عنوان ورکړی دی پښتو لکه دوهمه ژبه.
د دې آلمانانو په برخه کې د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو چې کله تاسو دا کتابونه لوستی دي پښتو یې ترې زده کړی؟
او 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 هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی. خو یو ستونزه په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې دې شو بیا یې آلمانی ته هم اړو، دا یو خبره ده. بل موږ د سې ځنې پخوانی کتابونه هم چاپ کړی دي، لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی دی، آلمان شرق، یو پروفیسور و چې هغه په اتیاوم لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلای دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب وردک، کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم، له دوچه ویلې آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پاتې شوی است، دا څنګه تجربه وه؟
دا یو ښه تجربه وه د ما لپاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بونته راغلم، بیا دوی د مانه پایش وکړه چې د پښتو ژبې آنلاین برخه ورو ورو پر مخ بوزم. بیا یو هغه دعوا چې ما غوښتل چې دغه آنلاین برخه باید ډیره زیاته شي، خو هغه وخت کې دو برا چا ورته توجه نه کوله. یعنی ما هفته کې فکر کوم لس ساعته دولس ساعته ورته کار کوه، یعنی همدغه مکمل د پښتو ژبې د آنلاین برخې دپاره دوی تنها دولس ساعته ورکول وخت، چې دا ډېر د تاسف ځای و. بل داسې هغه دا ده چې که څه هم په غرب کې داسې ویل کېږي یا سړی فکر کوي چې دا مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کېږي او دغه نشرات هم چې کېږي د مغه پالیسی په چوکاټ کې کېږي. زه دوه مثالونه درکولی شم. یو مثال یې دا دی چې د هغې په وخت کې دویچه ویل ته د موږ د افغانستان څانګې ته ډیرې پیسې ورته کول کېدې چې په افغانستان کې د بیا رغونې خبرونه نشر کړي، یو مجله نشر کړي، هر شی به چې په افغانستان جوړه کړي، یو اندک شی به جوړېدل دوی به دا خپرول. دا یو مثال دی. او بل مثال یې دا دی چې ما خپله یو عالم د امریکا نه راغلی و، یورکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوی دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ماشومان نوته سرطان ډیریږي. دا یوه داسې څیړنه وه. زه ورغلم ځکه چې ما د طبي د نگاه نه دې سره علاقه وه، او یو راپور مې پې جوړ کړه او خپور مې کړه په ویبسایټ کې د دویچه ویله. دوه ورځې بعد چې زه راغلم دغه راپور نه و. بیا زه مشر ته ورغلم چې دا ولې د ما راپور لیکلی دی، وایي نه دا خو دقیق نه و او ارقام نه و، تحقیق نه و داسې. دا والا دا خو یو نظر و دی، موږ لیکلی دی چې فلانی نفر دغسې یو تحقیق کړی دی یا نظر لري او داسې غونډه یې جوړه کړې وه، او موږ که بل څوک په بل نظر دي بیا خپور کړو که نه، نو بیا نو هغه وخت کې دا ونه منل شوی نه نه ته په نورو خبرو سې مه ګرځه، بس دغه باید نشر نه شي. او بیا
خو دلته د ژورنالیزم په حساب، ډاکټر صاحب، ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې هم اوس هم یو څوک د یو چا ادعا راخلي او په هغه باندې راپور تیاری ځینې رسنۍ، خو ژورنالیستیک اصول دا دي چې هغه چا چې ادعا کړې ده اول باید دې ته وکتل شي چې دی څومره مهم انسان دی، له سیاسي پلوه، له اجتماعي پلوه او له نورو اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادعا کوي او ادعا ډیره مهمه ای لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه، باید دا ادعا بیرته له یو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغوی دا ردوي او که تاییدوي. ځکه که چېرته د افرادو ادعاوې نشو، لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي، بس وایي خلک وایي، دا خلک څوک دي؟ دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت به نه و؟
زه تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید که یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز پر باندې څېړنه وکړه، تحقیق وکړه او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده، خو ما دا نشوای کولای. د ما مقصد دغه وه چې اوس وګورئ همغه وخت کې د افغانستان په هکله د ما یعنی نظر یا امپریشن دا وه چې دوی زیاتره فقط مثبت 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 خبرونه نشرول، هغه منفی نه نشرول. د ما هغه دغه وه هدف میدیدونم. زه نه ویایم چې دغه تحقیق یا دغه ادعا به درست و یا دا یو تحقیقاتی نظر و خوالت طول اگه پالیسی ما یو مثال را و را چه دقا مثبت خبرونه با که هر شی و مهم بمنه و ده بنشره دل و سمازن دی شیشی فابریکا جوره شو و ده و شو ده افتتا شو ده و شو ده و شو دی ما به نظر دقاسی که یو سوک ده ادعا هم کوی چه په افغانستان که ناتو عسکر و یورانیم استعمال کردی او حالت داغ بیا سرطان زیاد شوید ده یو مهمه مسئله ده.
البته د ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چرته د امریکا یو منل تحقیقاتی مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردی شکل بندی وي بیا د ژورنالیزم له اصولو سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم و بیرته راووزو ډاکټر صاحب، د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوس له طب لري شوی، دغه د کلونه تیر شو له طب لري پاتې شوی، اوس څنګه اوس مو په زړه کې راتیریږي چې کاشکې له طب سره وای؟
نه نو ژوند داسې دی، ځینې شیان چې سړی یو هیله لري یو ارمان لري هغې ته پلان جوړوي هغې ته کار کوم یا نه کېږي، نو سړی باید یو وخت دا خبره ومني چې دغه کار ناشونی دی، هغه خپل انساني زیار او زحمت وباسي، خو هر شی د سړي په خوښه نه راځي. نو همدغه ژوند همداسې دی، سړی باید هغه ومني او بل یعنی د نور لارې نه هم سړی کولی شي کار وکړه.
یعنی ژوند او د ژوند شرایطو ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي، همداسې دی. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واست.
یار خو لاړو دبل چاشو اے زڑگیا خوس کڑے گا تاتا چاویل چمیان شا تاتا چاویل چمیان شا چاویل چمیانشا تاتا چاویل چمیانشا یار خلاڑو تبل چاشو اے زڑگیا اس کڑے گا تاتا چاویل چمیانشا تاتا چاویل چمیانشا چاویل چمیانشا تاتا چاویل چمیانشا یار خلاڑو دبل چاشو اے زڑگیا اس کڑے گا تا تا چاویل چی مینشا تا تا چاویل چی مینشا شگو بنتڑی اوب بیوڑی نا پیزڑ گیا تا تا چاویل چی مینشا تا تا چاویل چی مینشا یار خلاڑو تبل چارو پیزڑ گیا اس کڑی گا تا تا چاویل چی مینشا تا تا چاویل